مشر مشی د گرمې دولس بجې دی په دې خبري غړې کې ز نجیب امیر مو هر کله کوم په دې خبرونه کې شمالي وزیرستان کې پر حکومتي ځواکونو د برید د طالبانو د مذاکراتي ډلې د سرګندونو د حکومتي مذاکراتي ډلې د وزیر اعظم سره د ملاقات او په هنګوز ضلع کې د پولیسو لخوا د یو لړ بندیزونو د لګولو په اړه راپورونه او مرکې درته لرو. نور موضوعات روس صدر پیژنو خو په سر کې راځي چې د منور شانه خبر نو ورو.
دا خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځان خطا کې مرګ ژوبلا وختره. افغانستان کې پرول یو ځانمرګي برید کې د ناتو دوه غیر پوځي کارکونکو وجل شوې دي او د شام محاصره شوې خار همس کې دزبندي نور درې ورځې غزول شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ خطه کې یو شمېر وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون ماخام د شمالي وزیرستان په دتخیل او خلک مرسمو کې وسلوالو د حکومتي ځواکونو په یو پیکټ ډزې کړې چې پکې یو پوځي افسر جوبل شوې. د هغې نه پاس په جوابي کاروي کې د غبرید کونکي وجل شوې دي. د دې برید پلا تر اوسه چا په غاړه نه داخسته. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم دوام لري. هلته د جماعت اسلامي یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي پروفیسر ابراهیم پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې وزیرستان ته د طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی سفر ګټور وو.
زمنګ د طالبانو د شورا سره نشستو شو او موږ ته د حکومت طرف نه چې کوم ایجنډا ملاو شو وا باغې باندې خبرې اترې وشوې او دا غي ډېر مثبت جواب هغه موږ ترا کړې دي. خو هغه جواب موږ خپل ځان سره امانت ګڼو او موږ به حکومتي مذاکراتي کمیټې ته پیښ کوو.
پروفیسر ابراهیم چې د مولانا سمیع الحق د نماینده مولانا یوسف شاه سره یو ځای وزیرستان ته ورغلی او پر استنیدو یې مشال ریډیو ته دا هم وویل په ورځ دوه کې بعد حکومت لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي ډلې سره ملاقات وکړي. بلخوا حکومتي مذاکراتي کمیټې هم تیر ماخام د وزیر اعظم میانوا شریف سره ملاقات کړي چې پکې یې هغه ته د طالبانو د کمیټې په حواله ویلي د سولې د خبرو اترو عمل کې پرمختګ روان دی. په افغانستان کې میشت نړیوال اتحادي ځواکونه وای پرون په کابل کې یو ځانمرګي برید د ناتو لپاره کارکونکو دوه غیر پوځي کسان وجل دي. د کابل په شرقي برخه کې رامنځته شوی د دغه پرونی برید ځمواري حزب اسلامي وسلوالي ډلې منلې ده. د کابل د پولیسو ویان حشمت استانګزي ویلي برید کونکي د بارودو ډک ګاډې د پولیس چرخي جیل خوا کې د ناتو کانوای سره جنگولې ده چې پکې لګ تر لګه عام کسان و عام وګړي هم جوبل شوی دي. ایساف ورستا تایید کړه چې دوه غیر پوځي کارکونکو یې وجل شوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړې. افغانستان کې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې عملی زیاتې کړې چې دا په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت اخیری کال دی. تمدا چې افغان حکومت به نن په هیواد کې د نننه د بیکوره شوی خلکو د انساني اړتیاو د پوره کولو لپاره ملي پالیسی شروع کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شپږو لکو نه زیاتو کورنیو کډوالو یا آی ډی پیز سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کېدل مهم ګام دی خو زیاتوي چې د دې عملي کېدلو لپاره سیاسي او مالی ملاتړ ضروري دی. ویل کېږي چې د کورنیو بې ځای شو کډوالو لپاره د ملي پالیسۍ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت د ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړ کړی ده. په دې پالیسۍ کې د کورنیو بې ځای شو کډوالو یا آی ډی پیز په ځانګړي توګه د ماشومان او ښځو حالت د ښه کولو لپاره د فوري اقداماتو ترسره کول شامل دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام محاصره شوی خار هومس کې دزبندي درې ورځې نور غزول شوی. دا دزبندي چې پرون ختم شوی اوس به تر سبا پورې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې مشر د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د دزبندۍ د لوزنامې هرکلی کړی دی. ویلری اموس ویلي امید ده چې د انساني حقوقو لپاره دا وقفه به نور عام وګړو ته د خارنه د وټلو موخي ورکړي او د غلطه ګیرو خلکو ته ضروري مرستې به پکې ورسول شي. امو زیاته کړی چې د روانې میاشتې د 8 نیټې راهیسې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د هومس خار نه 800 کسان استلی دي او دغه تلګیرو عامو خلکو ته خوراک او نور دارو درمل رسولي دي. نو موږ وایو د لړکی ورسره ځای چارواکو د ټولو خواو استادو مرسته کړي. د ډزبندۍ د غزول په جنیوا کې پرون د امن مذاکراتو د دویم پړاو شروع کېدو سره مخې ته راغلي دي. د عراقی پارلیمنت د سپیکر اسامه النجفی د کانوای سره نږدې د سړک د غاړې خخ بم چاودنه شوې، خو د نوموړي د دفتر لخوا ویل شوې چې النجفی په دغه برید کې نه دی زخمی شوې. دا چاودنه پرون د موسل خار سره نږدې رامرسته شوې ده. د چاودنې د النجفی د محافظینو غاړې سخت خراب کړې چې پکې هغوی جوبل شوې هم دي. په سمدستي ډول د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. سنی اسلام پاله وسلوال په عراق کې یو وار بیا مضبوطیږي، په خاصه توګه د واد غربی صوبه انبار چیرته چې وسلوالو د 13 جنوري د میاشتې په اولنۍ نیټه دوه خارونه قبضه کړی وو. د هغې راهیسې په ټول هیواد کې تر دې دمه څه باندې زر کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د امریکا پارلیمان په درور اکثریت سره یو قرارداد پاس کړی چې د یوکرین د خلکو سره د جمهوریت او د یورپ لپاره د لوی هیلې ملاتړ کوي. د قرارداد کې د یوکرین په چارواکو هم غږ شوی چې د هغه احتجاج کوونکو د حقونو احترام دې وکړي کوم چې د خپل هیواد لپاره د جمهوري مستقبل په حق کې مظاهره کوي. امریکایي پارلیمان کې پرون 301 تیارای د قرارداد په حق کې او دوه خلاف واچول شوې. په یوکرین کې پس له هغې مظاهره شروع شوې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د دغه هیواد صدر ویکتور یانوکوویچ د روس سره د نږدې تعلقاتو په خاطر یورپی یونین سره د تړاو د لوزنامې لاسلیک کولو نه په شا شو. د خبرونو پای
منور شاو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې لمانه جی بامیر سره یې او مهم راپورونه مې درته برابر کړی دي. په شمالي وزیرستان کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ ډزې شوې دي. د مرګ ژوبلې پاړه بیلابیل راپورونه دي. د طالبانو مذاکراتي ډله طالبانو سره تر لیدلو وروسته پیښور ته ستنه شوه. سی راوړل
او دا ډیر مثبت جواب هغه موږ ته راکړی دی. زمونږ یقین دی ان شاء الله الحدیث زمونږ د کوښښونو او الله کامیابی او موږ به دواړه جانبین یو اتفاقی مقام ته رسوو ان شاء الله.
په هنګو کې 13 ورځ د دریو استادانو تر وجل کېدو وروسته نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوی او یو لړ بندیزونه هم لګول شوی دي. دا موضوع هم سړلې چې پاکستان او امریکا څومره یو بل ته نږدې او څومره لرې دي. د قومي سملي کې د خیبر جنسي نماینده وايي په جمرود کې د پاسپورت د دفتر د پرانستلو لپاره حلې ځلې کوي.
نو دا پاسپورت والی سره انټیجن منسٹر سره مو خبره شوی و او ان شاء الله تعالی چې په دې ضربه په جام کې د پاسپورت افس کولاو شي.
د یو شمیر نورو رپورټونو تر څنګ دا هم اوري چې په خوست کې په لومړي ځل دوه پښتو فلمونه جوړ شوی دي.
نو د دې اکثریت شرطونه عدالت شوی دی او ځینې سانه سزای یا شرطونه هغه مو په د پولې خو خوستي وای ځانونه او پرول کې موږ دلته څنګه شول پېدو کوله بل اخره دا هم په خبر کې
د مشال رادیو تر څنګه سه. په میرانشاه کې ځای چارواکو بیگانه وخت مشال رادیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په دته خیل او خړ کمرسیمو کې وسلوالو په حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي چې پترس کې وو سرتیری جوبل شوې دي. بل پلو د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې په همدغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنس په ډزو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوی دی او یوازې یو حکومتي افسر ژوبل شوی دی. ل ډیر اسماعیل خان زموږ همکار راپور راکوي.
په میرانشاه کې موجود سرکاري چارواکو بیګاش په مشال ریډیو ته وی چې تیر ماښام شمالي وزیرستان کې په دوا بلا بیلو پیښو کې او امنیتی سرتیری ژوبل شوی دی. چارواکي وایي 13 ورځ چې ټول شمالي وزیرستان کې د فوزی قافلو خوندې تګ را تک کول لپاره کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوی وو. د سرخار میرانشاه پلویدیز تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د سړک غاړې سره خښکړې شوې ریموټ کنټرول بامی چاودنې سره د فوز قافله په نخه کړې شوه چې شپږ سرتیری یې ټاپیان کړل. چارواکي وایي د یادې پیښې وروسته میرانشاه د تخیل سړک خړ کمر امنیتي پوسته باندې ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې چې دغلته یې هم د فوز یو اعلی سرتیری ژوبل کړ. چارواکو وې ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړل. د دوی په وینا ژوبل شوو سرتیرو کې د دوو سرتیرو صحي وضع د اندېښنې وړ بللی شي. د دغه بریدونو پړه تر اوسه چا نه ده منلې.
په شمالي وزیرستان کې د حکومتي او مخالف ځواکونو ترمنځ ډزې په داسې حال کې شوې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم روانې دي. حکومتي مذاکراتي کمیټې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې. د کمیټې غړو وزیر اعظم ته طالبانو د کمیټې سره د مذاکراتو په هکله معلومات ورکړي. په دې اړه مې په تیره خبرونه کې په اسلام آباد کې د خپل همکار سره خبرې وکړې، هغوی داسې معلومات راکړل.
نو دغه مذاکراتي کمیټي چې کوم د حکومتي مذاکراتي کمیټي د دې وزیر اعظم سره ملاقات وکړو او د کمیټي غړو چې کوم څلور رکنی کمیټي ده هغه وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړو او دای وته ویل چې کوم ابتدایي پیشرفت چې کوم دی هغه مثبت شوی دی، ځکه چې د طالبانو چې کوم کمیټي ده رابطه کمیټي هغه واپس راغله او هغه دا امکان دی چې لکه کېدای شي چې نن یا سبا چې کوم دی هغه موږ سره ملاقات وشي. خو ویل چې ابتدایي کوم هغه خبرې اترې راوړي دي او کوم خبرې هغه د طالبانو سره شوي دي، نو د هغه نه داسې معلومیږي چې لکه طالبان هم غواړي چې کوم د امن مذاکرات دي چې دا مخ وړاندې بوزي.
خو ګران همکار په میډیا یا مطبوعاتو کې داسې راپورونه هم دي چې د طالبانو لخوا چې کومه مذاکراتي ډله ده هغوی د وزیرستان نه په راستنېدو دا غوښتنه کړې ده چې دوی به د پاکستان د پوځ د مشر سره کتل غواړي، د وزیر اعظم سره همدارنګه د عیسائی د مشر سره. په دې اکله تاسو هم په مطبوعاتو کې څه څارلې؟
دا څه ده چې لکه پرون چې کوم د طالبانو کوم کمیټې د هغې شو یا حکومتي کمیټې او دې نه علاوه چې زمونږ کوم د دغه نور کوم ذرایع د هغې سره زمونږ پرون په خپل هم رابطه شوې ده، نو هغې دا خبره کوي چې د ټولو نه اول هغې دا کوم کمیټې چې د حکومتي کمیټې دې سره لیدل غواړي او د طالبانو چې کوم خبرې اترې ورسره کړې دي نو هغه به دې کمیټې ته وایي او دا کمیټې چې بیا به دې موږ په شریکه سره خبرې غونډه کوو. خو د هغې وروسته بیا امکان شته چې کوم طالبانو کمیټې چې کوم ده دا کوم تاسو چې چارواکي یاد کړ وزیر اعظم یا دا نور مشران چې کوم دي نو د هغې وروسته به بیا د ملاقات امکانات شته دی. خو ولې اوسه پورې د حکومت لخوا داسې نه دي ویلی شوي چې آیا موږ به طالبانو دا کومه کمیټي چې د مذاکراتي کمیټي یا د چودري نثار لخوا چې دې سره به وزیر اعظم یا دا نور مشر ولي به سره ملاقات کوي. خو په موجوده وخت کې هغې هم دا خبره کوي چې اول موږ کومه کمیټي جوړه کړې چې دې سره خبرې اترې وکړي او که څه مثبت پیشرفت نو بیا امکان شته چې وزیر اعظم او نور مشران سره د هغې ملاقات وشي.
په همدې ترڅ کې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د ټلیفون په کرخه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر چودري نثار علي خان سره خبرې اترې کړې دي. د خبرې وروسته لاغه شوې چې طالبان لخوا د مذاکراتو لپاره د ټاکل شوی کمیټې دوه غړو په پیښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل وزیرستان ته د دوی سفر ګټور او په ترڅ کې دوی طالبانو ته د حکومت غوښتنې وړاندې کړي او هم یې د طالبانو غوښتنې راخیستي چې حکومت ته به یې ضرور وړاندې کړي. پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه نور سویلی دا به د پیښور نه زمونږ د همکار په راپور کې وورو.
د وسلوالو طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د نومول شوی کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم او د یادی کمیټې د کوارډینیټر مولانا یوسف شاه د شمالي وزیرستان نه د راستنېدو وروسته تیر ورځ په پیښور کې د خبری کانفرنس پر مهال پروفیسر ابراهیم وویل چې د طالبانو د سیاسي شورا سره په ملاقات کې هغوی د حکومت 15 نکاتي ایجنډا وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړه چې په جواب کې ورته وسلوالو طالبانو خپل څلور نکاتي ایجنډا هم وړاندې کړه. پروفیسر ابراهیم په خبری کانفرنس کې دا دعوه هم وکړه چې د حکومت په 15 نکاتي ایجنډا ورته د طالبانو لخوا مثبت جواب میلاو شوی دی. د حکومت 15 نکاتي ایجنډا وا چې پکې یو نقطه مشترکه هم وا او څلور نکات د هغوی یعنی د طالبانو لخوا وړاندې کړی شو او موږ ته د وسلوالو طالبانو لخوا جواب میلاو شوی دی. زه په اختصار سره دا عرض کولی شم چې طالبانو موږ ته د حکومتي ایجنډې جواب راکړی دی او دا جواب مثبت جواب دی. خو په خبری کانفرنس کې پروفیسر ابراهیم د حکومتي ایجنډې او د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ایجنډې د نکاتو په ډاګه کولو نه ډډه وکړه او په مطبوعاتو کې د دې په اړه راغلي راپورونه یې هم بې بنیاده وګڼل او وی ویل
او په میډیا باندې 15 شرطونه هم نشر شوې دي او بیا درې خبره هم شوې ده دا ټولی خبرې کیا سرای ده د چا څومره ذهن کار کړی دی هغه د شرطونو فریض جوړ کړی دی او فی الحال خو موږ همدغه جوابونه یو د یو بل جوابونه وړو راوړو او په هغې باندې یو لار لټو انشاءالله او زموږ کوشش دی چې موږ طالبان تحریک طالبان او حکومت یو بل ته نږدې کړو.
که څه هم پروفیسر ابراهیم ویلي دي چې دوی ته د طالبانو د سیاسي شورا لخوا مثبت ځواب میلاو شوی دی، خو بلې خوا ته د وسلوالو طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي دي چې د طالبانو سیاسي شورا ته د پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه لخوا وړاندې کړی شوی حکومتي ایجنډا به د طالبانو مشروالۍ ته وړاندې کوي او د مکمل غور وروسته به د دې ځواب ورکوي. شاهد الله شاهد ویلي دي چې د دې ملاقات په دوران کې د مذاکرات لپاره په خه ماحول جوړولو ټینګار شوی دی، خو د مذاکرات د عمل به په دمه دمه روان وي او په دې کې به د څه تعدی نه کار نه اخیستلی کیږي او د مذاکرات په دوران کې پر رامنځته کیدونکي تریخوالی به دواړه فریقینو ته د صبر او تحمل مظاهره کول وي. بلی خواته هم د مذاکرات په اړه د مومن ایجنسۍ د تحریک طالبان د امیر عمر خالد خراسانی لخوا هم د ایمیل د لاري یو خبر پانه خبره شوې ده او په دغه خبر پانه کې عمر خالد خراسانی دا دعوا کړی ده چې د مذاکراتو د پیل سره سم تیر ورځ په پیښور کې دا غوي د دوو ملګرو عمر او امداد لاشونه موندل شوې دي، کوم چې د شل ورځو نه د امنیتي ادارو په حراست کې وو او د دې صورتحال نه دا پډاګه کیږي چې حکومت د امن قایمولو لپاره سنجیده نه دی او هغې یوازې سیاسي لوبه لوبول غواړي، خو په پیښور کې پولیسو او امنیتي ادارو دا دعوه رد کړې ده چې ګنې تېره ورځ په پیښور کې د دوو طالب وسلوالو لاشونه موندل شوي دي.
په پیښور کې د مشال رادیو بل همکار بیا د جماعت اسلامي د یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې د غړي پروفیسر ابراهیم سره ځانګړي خبرې هم کړې دي. پروفیسر ابراهیم وایي طالبانو دوی ته مثبت ځواب ویلې. دی وایي په وزیرستان کې د قاري شکیل په مشرۍ کې د طالبانو د شورا سره کتلې دي. راځئ چې د پروفیسر ابراهیم نورې څرګندونې دلته واورو.
زمنګ د طالبانو د شورا سره نشست وشو او موږ ته د حکومت طرف نه چې کوم ایجنډا ملاو شوی وه په هغې باندې خبرې اترې وشوې او د هغې ډېر مثبت جواب هغې موږ ته راکړی دی، خو هغه جواب موږ خپل ځان سره امانت ګڼو او موږ به حکومتي مذاکراتي کمیټي ته پیش کوو.
دغه نمونه اخیستی چې د طالبانو کوم مشر
د طالبانو شورا د شورا د شورا نمونه پرېسته مخکې جاري شوي دي، بس هغه خبره زمنګ د طرفه کافی ده او کاری شکیل صاحب چې دی دا غنو مو پرېس کې راغلی دی هغه د شورا مشر.
پروفیسر صاحب که دا خبره وکړي چې د امن لپاره خبره کیږي، دا خبره وشوه د ډزبندې د اوربند چې فلحال به د دواړو طرفو نه دغه ایس داسې چودنې نه کیږي نه بس جنگ کیږي نه به آپریشن کیږي. دا خبره
زمنګ په شپږم فروری باندې چې کومه غونډه شوې وه پاره کې دا پریکړه شو د دوه په دی باندې اتفاق شو چې موږ د طرفانو نه دا خاص کو چې هغه د داسې کاروای نه پر تشدد کاروای نه احتراز وکړي چې د هغه په نتیجه کې مذاکرات ته نقصان رسی او دا زموږ هم په دې اتفاق او په دې باندې موږ ته د طالبانو طرف هم مثبت جواب ملاو شوی دی.
کوم دغه شرطونه چې وړاندې کړي دي طالبانو که په هغه کې تاسو یو څو شرطونه وایئ؟
موږ ته لا شرطونه نه دي، موږ شرطونو خبره لا نه کوو او موږ ته چې کوم جواب ملاو شوی موږ چې کوم ایجنډا د حکومت وړې وه د هغې جواب موږ ته طالبانو نه ملاو شوی، موږ په هغې باندې فقط دومره ویلی شو چې هغه موږ ته مثبت جواب ملاو شوی دی نو تفصیل نه شو ویلی.
تاسو څه ګڼئ چې دغه شرطونه باندې به عمل وشي د دواړو طرفینو؟
زمونږ یقین دی انشاءالله العزیز چې موږ زمونږ د کوشنو او الله کامیابی او موږ به دواړه جانبین یو اتفاقی مقام ته را رسو انشاءالله.
تاسو د طالبانو د طرفه د کمیټې غړي دغه شان د حکومت تر طرفه مذاکراتي کمیټي هم شته، څومره اختیار لري په دغه خپل کار کې په جرګه کې واټ دواړو درکړل؟
موږ د اختیار باندې اړو سوچ نه کوو، موږ په دې دغه کې نه پرېږدو چې موږ ته څومره اختیار دی او څومره نه دی. زمون کوشش دا چې موږ په خپل ملک امن راولو.
بل نه څه وکړل کیږي او بل داسې یو مثبت قدم
امید ان شاء الله زمونږ دواړو کمیټو مشترکه اجلاس یو دوه ورځې کې به وشي ان شاء الله.
لکه دا یو خبره کیږي چې دا وزیرستان ډیر لري دی، که داسې یو بل ځای وشي که اسلام آباد به خبر چې التا دواړه طرفین د کینی مذاکراتي کمیټې کینی د طالبانو مشران کینی داسې ګنجایش
به معنی خبره روانه ده. امید ان شاء الله لذیذ چې داسې به وشي.
په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې هلې ځلې روانې دي. د طالبانو لخوا ټاکل شوی مذاکراتي ډلې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشرانو سره کتلي. د دغې ډلې د یو تن پروفیسر ابراهیم سره تاسو زموږ د همکار خبرې واورېدې. په داسې حال کې چې د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات روان دي، افغان چارواکي وایي سیمه کې تر هغې پورې پوره ثبات ممکن نه دی تر څو چې افغانستان کې روانه جګړه نه وي ختمه شوې. د دوی په وینا د پاکستان د امن د خبرو کامیابی غواړي، خو پاکستانی چارواکي باید افغان طالبان هم وهڅوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کیږي. بشیر احمد ګواخ په دې موضوع راپور جوړ کړی، راځي چې وره.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د مذاکراتو هرکلی کوي، خو سیمه کې د امن لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هم پر افغان طالبانو خپل اثر رسوخ وکاري. د افغانستان د سولې د عالی شورا بیان مولوی شاهزاده شاهد وایي تر څو چې افغانستان کې سوله نه وي پاکستان کې هم قراری نشي راتللی.
پکار ده چې افغانستان د حکومت او د افغاني طالبانو یا د حزب اسلامي ترمنځ هم خبري وشي، او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ هم خبري وشي. پاکستان یو طرف ته خو اسلامي هیواد دی، گاونډي هیواد دی، او په عین حال کې دی خوا خوا مشترک قومونه دي، او پاکستان د دې 15 د جهاد او د هجرت وختونه پاکستان معلومات لري، هغه نفوذ لري، موثریت لري. په پاکستان باندې مونږه همیشه غږ کړی دی او ملاقاتونه هم کړي دي. په جدي ډول د سولې غوښتونکي او د خپلو ګاونډیانو نه همیشه د پاره همکاري غوښتې ده او اوس هم غواړو.
د پاکستان حکومت تیر هفته د یوې کمیټې په جوړولو د تحریک طالبان پاکستان سره په داسې حال کې خبرې شروع کړې چې د 2014 کال په روسیو کې بهرني پوځیان له افغانستان وځي. د امنیتی چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې د افغان طالبانو سربیره د مرکزی ایشیا او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال هم موجود دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتلو ته منتظر دي. دغه په وینا له هغې وروسته به افغانستان کې دا خلک خپلې حملې جاری وساتي.
د پاکستان د هغه ادارو چې د افغانستان په اړه پالیسي جوړي د هغوی په نیت او د هغوی په عمل باندې تړلي دي. د پاکستاني طالبانو 80% د پخوانو لا د حکومت سره په تړونونو کې دي، او هغوی ته یو ډول موقع په لاس ورغلی ده چې هغوی به یوازې په افغانستان کې جهاد کوي او پاکستان سره به کار نه لري. او په هغو سیمو کې واقعا هم دا ده چې افغان طالبانو دپاره دغه کسان نور هم سہولیات برابر کړی دي په قبایلی سیمو کې. نو دا ویره خو موجوده ده چې پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت سره جوړجاړي ته رسیږي یا دوی ته سیمه ییز واک ورکول کیږي، نو دوی افغان طالبانو سره څه رویه کوي.
افغان حکومت هم کوشش کوي چې د افغان طالبان سره د خبرو لپاره جګړه ختمه او امن راولي، خو لا تر اوسه پورې په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وای په سیمه کې د سولې مذاکرات تر هغه نشي کامه بدله تر څو چې پاکستان، افغانستان او امریکا د سولې لپاره له خلوص ډک ګامونه وانخلي. نوموړی زیاتوي چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ که خبرې کامیاب هم شي نو امنیت ورسره ځکه نشي راتلی چې وسلوال به بیا هم له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته وروړي او بریدونه بکوي.
2014 کې د امریکای انخلا شروع کیږي، دوی دغه لپاره وخت غشتل چې کوم دی، نو زما په خیال باندې دا به دغې ذهن کې وي چې دا دې په خبرو کې واچوي، دا خبر له طول ورکه دوی به اور دې شي چې له پاکستان په فشار زیات وو چې دی باور خوري. منطقوي تور باندې دغه نه شوه یو صلح نه راغله، نو تش پاکستان کې صلح راځي راتل د ماته ډیر مشکل فلحال ښکاری. افغانستان کې یو مفاهمت شو، التا جګړه لګه سړه شو، دې د پرم بیا څه جواز پاتې نشي.
یاد دې وی چې افغان چارواکو وخت په وخت د پاکستان پر جاسوسي ادارو تور لګولې چې افغانستان کې جګړو تالمن وهي، خو پاکستان دا نه مني. افغان چارواکو له امریکا هم غوښتي چې پر پاکستان فشار واچي چې قبایلي سیمو کې د هغه وسلوالو خوندي ځایونه له منځه یوسي چې د دوی په وینا پر افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو د پلانولو لپاره کاریږي.
د بشیر ګواخ راپور موریده. په پاکستان کې ترهګرۍ پښتانه تر بل هر چا زیات ځپلې دي، او داسې ښکاري چې د دې هیواد اسټابلیشمنت اوس هم په افغانستان کې د مستقبل لپاره خپل نفوذ جاري ساتلو په غرض طالبان په خپل قابو کې لري. خو د دې له وجې پاکستان کې اوسیدونکي پښتانه د خپل قومي شناخت په لړ کې پښتنې راپورته کوي. فرایډي ټایمز ورځپاڼې په دې حق له مقاله خبره کړې چې مهمه برخه تاسو ته منور شاوړندې کوي.
فرایډي ټایمز مجلې د شاندانه خان لیکل شوې مقاله شایعه کړې چې پکې لیکوال وايي پاکستان کې اوسیدونکو پښتانه د هیواد کې د خپل سباون په اړه پښتانه راپورته کوي، ځکه چې دلته د روانې ترهګرۍ له وجې زیاتره پښتانه متاثر شوې دي. د لیکوال په وینا پاکستان کې ترهګرۍ یوازې پښتانه بې کوره کړي دي، دوی اول ترهګرۍ او بیا د وسلوالو خلاف عملیاتو د خپلو سیمو نه په کډه کولو مجبوره کړي دي. دا راز د سواد خلکو اول دا ولیدل چې پوز او وسلوالو په یو سړک باندې د یو بل نه په لږه فاصله پاټکونه لګولي وو، خو یو بل ته یې څه نه ویل او بیا یو دم د پوځي عملیاتو سلسله شروع شوه چې پکې په لکونو عام خلک د بې کورۍ سره مخ شو. لیکوال وایي د خیبر ایجنسۍ کوکی خیل قبیلې خلک سیمه د وسلوالو نه دخلي کولو په غرض پوځي عملیاتو ته په زور راضي کړی شوی دی، خو دوی وایي چې د دغه وخت پورې دوی خپل سیمه په خپل د وسلوالو نه پاک ساتلې وه. د یادې قبیلې مشر حکومت ته ویلي وو چې پوځي جنگي جازونه او هلیکاپټرې به په سیمه کې ډیرو زیاتو ولسی خلکو ته مرګ جوړ لواړوي، خو کوکی خیل وایي چې د هغې نه پس اول په سیمه کې عملیات وشو او د هغې نه پس د سیمې وسلوالو طالبانو قبضه کړې. شاندانه خان لیکي د غرض پوځي عملیاتو ته په کتو سره خلک داسې فکر کوي چې پاکستان د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس دغه هیواد ته د طالبانو دننه کول غواړي، چې دا راز د 2014 کال نه پس د افغانستان په معاملاتو کې نفوذ ولري. لیکوال وایي د وسلوالو په پاکستان کې په زرګونو عام خلک وجل دي، نو د دوی نه دا توقع چې په افغانستان کې به د پاکستان ګټې په پام کې ولري سم نه ده. لیکوال وړاندې وایي پاکستان کې د وسلوالو طالبانو له وجې یوازې پښتانه او د هغوی کلتور تباه کیږي، نو ځکه د نور پاکستان خلک په دې اړه دومره اندېښمن نه ښکاري. د پښتنو په جماعتونو، مزارونو، حجرو، جنازو او سکولونو بریدونه ترسره شوي دي. د ژوند هر برخه او هر چاره یې ترهګرۍ ځپلې ده، نو ځکه پښتانه د خپل قومي شناخت په اړه فکرمند شوي دي. د لیکوال په وینا زیاتره پښتانه نن سبا ځمکني حقیقتونو ته په کتو سره دا فکر کوي چې د پاکستان اسټابلیشمنت لا هم په دې لړ کې خپل پالیسی نه ده بدله کړې او سوچ کوي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو سره به یو دوست هیواد ولري. خدا خبره هم د فکر وړ ده چې د دې تګلارو په دوام کې قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا هم د لاس ورن کړی.
په هنګوز لکه وروسته له هغې د موټرسایکل په چلولو او د ګاډو په تورو شیشو بندیزونه ولګول شول چې په سیمه کې درې استادان نامعلومه کسانو په ډزو وشل. زمونږ همکار له سیمینار راپور کوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سکول درې استادان د وشتلو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو سل څلور څلوېښت دفاع لګول شوی ده. د انتظامی چارواکو په خبره چې په هنګو ښار کې تر نامعلومه وخته پورې به د موټرسایکل په چلولو او د ګاډو په تورو شیشو باندې بندیز وي. د هنګو ضلع معاون کمشنر سید احمد جان مشال رډیو ته وویل چې دغه فیصله دوی د سیمې مشرانو او علما کرام سره د مذاکراتو وروسته اخستې ده. پسیما کې استادان بنخه کولو د پیښې وروسته هنګو او پیښور روډ تړل شوی و، خو چارواکي وایي چې روډ یې یو ځل بیا د عام ټرافیک لپاره پرانستل دی. تر د پیر پورس په کاج بانډا سیمه کې په موټرسایکل ناست نامعلوم وسلوالو د پرایمری سکول پر استادانو هغه وخت برید وکړو کله چې سکول د چټي وروسته هغوی خپل کورونو ته روان وو. په مړو شوو استادانو کې د سیدانو ملي محمد خان او د سرزو سیمې فقیر حسین او سید خلیل نمونه شامل دي. دغه مړي نن به خپل ابایي قبرستانونو کې خاوره ته سپاري. په سیمه کې یو اربیا استادان په نهه کېدو په پیښه باندې د استادانو اتحادې سخت خپګان اظهار کړی دی. د سیمې استادانو په خبره چې په سکولونو کې د دغه پیښې پر خلاف دوی د احتجاج په توګه خپل کار نه انکار کړی دی. د متحده محاذ اساتذه مرکزي صدر عظمت حسین بنگش مشال رډیو ته ویلي چې تر څومره پورې د دوی مطالبې نه وي منل شوي تر هغې پورې به د دوی دغه احتجاج جاری وي. نوموړي په خبره چې په دې احتجاج کې دوی سره آل ټیچر اسوسیشن او د ملګري استادان تنظیمونه هم شامل دي.
شهید تک اعلان او دو قاتلان فوری طور باندې گرفتار شي.
د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه چې په سیمه کې د استادانو لخوا د احتجاج د اعلان وروسته ټول سکولونه بند دي. د هنګو ضلع مشر چارواکي په خپلو خبرو کې وویل چې د دغې پېښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې لټونې عملیات کړي دي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. معاون کمشنر سید احمد جان وایي چې حکومت لخوا به د متاثره خاندانونو سره هر ممکن مرسته کیږي. نوموړی زیاتوي چې د سیمې امن به په هر حال کې ساتل شي او چاته به د دې خرابولو اجازه نه ورکوي.
دولس نیمې بجې د خبرونو لنډیز اورو د منور شانه.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ نښته کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون ماښام د شمالي وزیرستان په دته خیل او خړ کمر سیمو کې وسلوالو د حکومتي ځواکونو په یو پیکټ ډزې کړې دي. په جوابي کاروایي کې برید کوونکي وژل شوي دي. بلخوا د جماعت اسلامي یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړی پروفیسر ابراهیم پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وزیرستان ته د طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی سفر ګټور وو. هلته حکومتي مذاکراتي کمیټه هم تیر ماښام د وزیر اعظم میانه واشریف سره ملاقات کړې چې پکې یې هغه ته د طالبانو د کمیټې په حواله ویلي د سولې د خبرو عمل کې پرمختګ روان دی. په افغانستان کې میش نړیوال اتحادی ځواکونه وايي پرون په کابل کې یو ځانمرګي برید د ناتو لپاره کارکونکو دوه غیر پوزي کسان وژل دي. د کابل په شرقي برخه کې رامنځته شوې دغه پرونی برید زمواري حزب اسلامي وسلوالې ډلې منلې ده. تمه ده چې افغان حکومت به نن په هیواد کې د ننه د بې کوره شوي خلکو د انساني اړتیاو د پوره کولو لپاره خپله ملي پالیسي اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شپږو لکو نه زیاتو آی ډی پی سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کېدل مهم ګام دی. د شام محاصره شوی خار هومس کې ډزبندي درې ورځې نور غزور شوې ده. دا ډزبندي چې پرون ختمه شوې اوس به تر سبا پورې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې مشر د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د ډزبندي د دې لوزنامي هرکلی کړی دی. د عراقي پارلیمنت د سپیکر اسامه النجفي د کانوای سره نږدې د سړک د غاړې خخ بم چاودنه شوې ده. خو د نوموړي د دفتر لخوا ویل شوي چې النجفي په دغه برید کې نه دی وژل شوی. او د امریکا پارلیمان په درون اکثریت سره یو قرارداد پاس کړی چې د یوکرين د خلکو سره د جمهوریت او د یورپ لپاره د لوی اهیلې ملاتړ کوي.
منور شاو چې لن خبرونه تاسو ته وړاندې کړل د خبرونه په دې برخه کې پام وکړي. کورنیو او نړیوالو ورسپانو ته چې د مشال همکاران ورته کتنه کوي.
جنگ رسبانه خپل ادارې کې لیکي امن لپاره روان مذاکراتي عمل کې د تیرې ورځې پرمختګ په دې اعتبار هم ډیر ښه شو چې تحریک طالبان مشر ولې د آئین دننه د مذاکراتو جاری ساتلو اظهار کړی دی. ادارې وایي طالبانو مشر ولې د اقدام نه د امید پیدا شو چې ملک به زر امن او امان پزې شي. او اوس په کار ده چې مولانا عبدالعزیز هم په خپل خبري زور نه ورکوي. ادارې وړاندې لیکي مذاکراتو کې طالبانو له اړخه دا خبره کیده چې طالبان قیدیانو خوشی کولو سلسله دی شروع کړشی. او دې کې داسې هیڅ خبره نشته چې هغه کېدیان پرې خودل شي په چا چې سنگین الزامات نه وي. نو په کار د حکومت د طالبانو د دې مطالبه جایزه واخلي. ادارې په وینا د مذاکراتو ترمنځ د رون الوتکو بیا بیا راتلو سجواز نه جوړیږي. نو پاکستان حکومت ته د دې د ودرولو په اړه څه اقدامات اوچت کړي او طالبانو سره ټول کام دې په دې ځان پوه کړي چې کدا سې کاروایی مخې ته راغله نو مذاکراتي عمل به د ځند نه ښکاریږي او د کاروایی ذمہوارو خلاف به په متفقه توګه سخر دې عمل خودل کیږي. دنیا ورسپانه خپل ادارې کلی کې عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف پاکستان کې په معاشي اصلاحاتو د خپل اطمینان اظهار کړی دی. ادارې وایي ملکی معیشت کې بهتری راتلل یقینا ښه خبره ده. خو سوال دا مخې ته راځي هغه کوم اهداف وو چې آئی ایم ایف مقرر کړی وو او د څه پوره کولو آئی ایم ایف ته اطمینان دی. د ادارې په وینا آئی ایم ایف نه قرض اخستونه په څه خزانه وزیر ویلی وو چې قرض آئی ایم ایف په شرطونو نه بلکې موږ په خپل شرطونو حاصل کړی دی او په دې به په عام ولس منفی سرات نه پروسی. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال دا دی آئی ایم ایف مطمئنه دی خو دویم اړخ ته حکومتي فیصلو په نتیجه کې عام ولس د ګرانۍ له وجې پریشان دی ځکه چې د روپۍ په قدر کې کمی هم راغلې ده او د روزګار سر یې په ختمېدو دی. ادارې مخکې لیکي کې کمل کې معیشت کې بهتري راغله نو د هغې اثر تر اوسه پورې ولې عام ولس ونه رسېدو. ادارې په اخر کې لیکي کې اوس چې معیشت کې بهتري راغله نو په کار ده له دې مثبت اثرات عام ولس پورې ورسول شي او حکومت له په دې لړ کې سنجیده ګامونه اوچتول وي چې سرمایکاری هم زیات شي او بجلی بوران باندې قابو موندلو سره سره په روزګار کې د اضافه ذریعې هم پیدا شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
کورنۍ ورسپانو ته کتنه تاسو ورده او اوس په نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ډیلی ټلیګراف لیکي د بینظیر بوټو درې واړو ماشومانو په لومړي ځل په سرګند ډول ویل چې هغوی څنګه خپل وطن ته د بیرته راتلو لپاره خواهش لرلو او د جلا وطنۍ ژوند یې څنګه تیر کړی دی. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د اړیکو په اړه مقاله لیکلې. د دواړو مقالو تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټلیګراف لیکي د بینظیر بوټو درې واړو بچو په لومړي ځل په سرګنده د خپلې خود ساخته جلاوطنۍ کیسه بیان کړې چې لامل یې دړکې او په عدالتونو کې کیسونه وو. 65 کلن بلاول بوټو زرداری چې په دې وروستیو کې په سند کې یوه کلتوري میله هم جوړه کړې وه او د بینظیر بوټو سیاسي وارث دی. هلو پاکستان ته د مرکې پر مهال هغه او دواړو خویندو یې ویلي دي چې څنګه دوی وطن ته د تللو خواهش په زړه کې نیولې رالوې شول. دغسې د بلاول خور بختور زرداری چې د زلزلې او سیلابونو پر مهال یې له مختلفو مرستندویه ادارو سره کارونه هم کړي وایي چې هغې تل غوښتل چې پاکستان ته بیرته لاړ شي. بینظیر بوټو به په مسلسله توګه بیرته پاکستان ته د تللو خبرې کولې. بختور وایي دوی به اکثر په بلاول هاوس کې تیر کړی وخت یادو. د بینظیر بل لور 21 کلنه آصفه زرداری بیا وایي چې دغه وخت د دوی دریو واړو لپاره ډیر د خفګانو. دغه وخت صرف د دریو کالونو وه چې کله پلار بندي کړل شو او چې کله د 11 کالونو شوه نو اخر یې پلار خوشې کړل شو. آصفه زیاتوي د دوی ماشومتوب ډیر په خفګان کې تیر شوی دی. روزپاڼه د آصفه زرداری په حواله لیکي چې په پاکستان کې په 1994 کې د پولیو پر ضد کمپین کې دا لومړی ماشومه وه چې ورته ساسکي ورکړل شو او دغې وروستو آصفه د دې کمپین کامی سفارتکاره جوړه شوه. روزپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د بینظیر واړه د تیرو انتخاباتو نه د لرې کېدو له وجې له نیوکو سره مخامخ شوي. لوړ پوړي ډیپلوماټان په دې حیرانه دي چې آیا په آصفې کې د کمپینونو په اړه د خپل رور نه زیاته جذبه موجوده ده او یا به د آخر کار د بینظیر بوټو د سیاسي مبارزې لپاره د یو ساتونکي په حیث مخې ته راشي او کنه. بلخوا ټایمز مجله د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دې وروستیو کې د سختو او راپارونکو خبرو کولو په اړه لیکلي دي چې نوموړي په امریکا دی ویلو سره تنقیدونه وکړل چې آیا په افغانستان کې دغې موجودګي تر سرحده خوه. مجلې کې ولسمشر د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار وکړ او د طالبانو غړو ته خپل رونه وویل. مجلې کې 13 نیویارک ټایمز په رپورټ کې ویلي دي چې ولسمشر کرزي له طالبانو سره خفیه مذاکرات شروع کړي. ټایمز مجله د ټولو حالاتو ته په کتو سره پوښتنې کولو سره لیکي چې آیا ولسمشر کرزي څه فکر لري. مجله لیکي کېدای شي کرزي هغه حالاتو ته ګوري چې یو پخواني ولسمشر سره څه شوي دي. د افغانستان په 1998 کې شوروي اتحاد ووتلو. که څه هم د افغانستان پخواني ولسمشر نجیب الله ته د روس مرسته ترلاسه وه خو په 100 میاشتو کې دننه چې کله کورنۍ جګړه پیل شوه نو مجبوره شو چې د ملګرو ملتونو په یو کمپاؤنډ کې پناه ترلاسه کړي. ټایمز لیکي کېدای شي ولسمشر کرزي له واشنگټن سره د مذاکراتو په لړ کې د غیر یقیني لوبه کوي او یا به د امریکایانو د وتلو وروستو د افغانستان د کنټرول کولو لپاره هڅې کوي. مجله لیکي که چېرته په افغانستان کې امریکایي سرتیري پاتې هم شي او که ځینې امریکایي مرستو دوام هم ولرو نو داسې ښکاري چې افغانستان به د موجوده حالاتو پرتله په 2015 کال کې د نن ورځې په نسبت یو جدا افغانستان وي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې د ایکسپریس ټریبیون د امریکا او پاکستان ترمنځ شو پر وروستیو ستراتیژیکو مذاکراتو یو مقاله خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوی د دواړو هیوادونو حکومتونه پر یو بل باور نه لري او ځکه نو ترمنځ د ملګرتیا اړیکې جوړېدل ناشونی دي. د لیکنې مهمه برخه تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې راغلي هغه څوک چې فکر کوي امریکا او پاکستان ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي په یو خیالي دنیا کې اوسېږي. لیکنه زیاتوي هغه هیوادونه چې ملګري ګڼل کیږي باید یو شان حکومتي نظامونه د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې او ګډ کلتوري ارزښتونه ولري. دغه ملکونه باید پر داسې اساسي اصولو سره موافق وي چې په ترڅ کې د دوی د ملي امنیت د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی وي. د لیکنې له مخې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې بنیادی ستونزه دا ده چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. په لیکنه کې د هغې ګډې اعلامیې یادونه شوې چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر براک اوباما ترمنځ تیر کال په واشنگټن کې تر ملاقات وروسته خپره شوه. که څه هم په اعلامیه کې وویل شول چې دواړه هیوادونه پر جمهوري اقدارو یقین ساتي خو کتونکي پوهیږي چې پاکستان د بنیادی بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او د اقلیتونو د حقوقو په معاملو کې د نړۍ د هیوادونو او ادارو له نیوکو سره مخامخ پاتې شوی دی. لیکنه کاږي پاکستان باید هرومرو پر دغه خاورا د ترهګرۍ د مسلې یو حل راوباسي. لیکنه د امریکا او پاکستان ترمنځ شو وروسته او ستراتیژیک خبرو ته اشاره وایي چې له دغه مذاکراتو څخه د واشنگتن هدف یوازې او یوازې د راتلونکي لپاره د پاکستانی حکومت د مخو او پلانونو یو جاج اغستل وو. لیکن ازیا توی که څه هم د ملي امنیت په چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د امریکا له حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره په اړیکو کې د امنیتی مسلو ترڅنګ نورو مهمو موضوعاتو ته هم پاملرنه وکړي. خو د لیکنې له مخې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ پر شویو وروستۍ او ستراتیژیکو خبرو بیا هم امنیتی مسایلو سوره غوړولې وو. د لیکنې په پای کې راغلی د هر هیواد په څیر امریکا تر بل هر څه ډیر خپل ملي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. پاکستان داسې کارونه کړي چې د امریکا له دغې پالیسۍ سره په ټکر کې دی او ځکه نو دواړه هیوادونه کله هم ملګري یا دوست هیوادونه نشي جوړېدای.
د هارون پاچا رپورټ مو اورېده. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې یو بل رپورټ. په افغانستان کې په 2001 کال کې د یو سړي اوسط عمر 45 کاله و. خو تازه راپور نه وایي چې د خلکو اوسط عمر 28 کلنو ته رسیدلې. همدارس په هغه کال کې ویل کېدل چې په هر څلورو ماشومانو کې یو باید 15 کلنۍ نه نه وړاندې مړ کېدو. خو د مهال په لسو ماشومانو کې یو ماشوم مري. په دې اړه یو راپور چې د امریکا په نېشنل پبلک ریډیو کې خپور شوی دا غیش بړه د تلوي د میرو وړاندې کو. د امریکای نېشنل پبلک رادیو په یو راپور کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو د نظام له ختمېدو وروسته یو ډرامایي بدلون چې مخې ته راغلی هغه دا دی چې د خلکو د اوسط عمر کچه د 45 نه 28 کلنو ته پورته شوې ده. خو د دې باوجود هم په افغانستان کې د نړۍ د هر هیواد په پرتله زیات ماشومان مړه کیږي. او په داسې حال کې چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونه د رواني سوي کال تر پایه وځي او نړیوالې مرستې کمیږي د ماشومانو د مړینې کچه نوره هم تدلشی. په راپور کې د افغانستان د ګلدری سیمې د یو روغتیایي کلینیک کې سره خستل شوې چې یوې دوه میاشتنې ماشومې ته ستنه وهل کیږي. هغه د ستنې د ورکولو پر مهال ژاړي. خو همدا ستنه ده چې د 15 وژونکو ناروغیو نه دغه ماشوم ژغوري. په 2001 کال کې په افغانستان کې په هر څلورو ماشومانو کې یو 15 کلنۍ کې مړ کېده. خو نن سبا په لسو ماشومانو کې په دغه عمر کې یو ماشوم خپل ژوند بایلي. دا یو حیرانوونکی بدلون دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د هیزي نمونیا او سړې تبې نه اوس هم ډیر ماشومان مري. په راپور کې چې د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمال کې د ګلدری د کوم کلینیک ذکر شوی دا د افغانستان د روغتیا وزارت لخوا د غیر دولتي موسسو په مالی مرسته پرانستل شوی. په دغو کلینیکونو کې واکسین ورکوونکي ډله، نرسانې، دایانې او نور طبي عمله موجوده وي. په راپور کې د سومیا په نوم د یوې مېرمنې ذکر شوی چې په دودیزه شنه برقه کې روغتون ته راغلې ده او د خپلو څلورو ماشومانو نه یو ته واکسین ورکوي. سومیا وایي شپږ وارې حامله داره شوې ده. خو په اول ځلې حمل ضایع شو، په دوهم ځلې ماشوم په کور کې وشو خو یوازې په څلورو ورځو کې دننه مړ شو. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د 1920 کال راهیسې په افغانستان کې طبي مرستې کوي. په افغانستان کې د نوموړې ادارې مشر راشیل مرانتو وای په افغانستان کې لا هم 80% کې میرمنې په کور کې ولادت ورکوي. نوموړې اداره هڅه کوي چې دایانې وروزي چې بیا هغوی په کلو بانډو کې د حاملهدارو میرمنو سره کومک وکړي. په راپور کې راغلي سومیا هم دغو طبي رضاکارانو دې خبرې ته تشویق کړی وه چې کلینیک ته دې ورشي. هماغه وه چې هغې څلور روغ ماشومان وزېږول. د نورزیا په نوم د کلینیک یوه کارکوونکي وایي تر ټولو لویه ستونزه د خلکو د کلتور بدلول دي. هغه وایي یوه ورځ یوې خواښې هغه په زوره له کوره وویستله ځکه چې دې ینګور ته مشورې ورکولې. په دې توګه ډېر مهاله خواښیانې دې ته نه حاضرېږي چې روغتیایي چارواکي دې د دوی کورنو ته نه ننوځي. روغتیایي کارکوونکي تل هڅه کوي زړې ښځې دې ته آماده کړي چې خپلو لوڼو او انګیاندو ته اجازه ورکړي چې په کلینیکونو کې ولادت ورکړي. د امریکا مرستندویه اداره USAID وایي دوی اراده لري چې د افغانستان سره په کال کې 100 میلیونه ډالره د صحت په څانګه کې مرسته وکړي. خو دا مرستې هله کېدای شي چې کانګرس یې منظوري ورکړي او کانګرس وار له مخې د افغانستان سره د مرستو د کمولو منظوري ورکړې ده. د روس په سوچی ښار کې د ژمی اولمپیک لوبو په ترڅ کې سیالۍ روانې دي. د دوشنبه په ورځ د ذکر وړ لوبه په غره کې پر واورې ځغلیدلو چې دا لوبه د جرمني ماریا هوفلریش وګټله. ماریا 4 کاله مخکې هم دا لوبه ګټلې وه. د ګولیا دوشنبه د ورځې د لوبو په اړه تفصیل د پامیر ساحل نه.
د روسیې په سوچي کې د ژمی اولمپیک لوبې روانې دي. د ګل یا دوشنبه پر ورځ د جرمني ماریا هوفل ریش پر واورې د خویدو زغل په سیالۍ کې بریا ترلاسه کړه. دا لوبه په واورینو غرونو کې کیږي. دا دویم ځل دی چې ماریا دا سیالي ګټلې ده. څلور کاله مخکې هم په دې زغل کې نوموړي د سرو زرو مډال ترلاسه کړی و. نوموړي دوه منډې په دوه دقیقو یا منټونو او څلور دېرش اشاریه شپږ دوه ثانیو یا سیکنډونو کې وکړې. په سیالۍ کې دویم ځای د اتریش یا آسټریا نیکول هوش ترلاسه کړ او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. د امریکا جولیا مانوسکو پر واورې د زغل په سیالۍ کې د دریم ځای په ترلاسه کولو د زیړو مډال په خپل نوم کړ. د دوشنبه پر ورځ د کاناډا چارلز هیملین پر واورې د زغل په یو بل ډول لوبه چې سکیټنګ ورته وایي کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. د 1500 میټرو د لنډې منډې په یاد زغل کې د چین هان تیانو د سپینو زرو او د روسیې ویکتور آهن د زیړو مډال وګاټه. دا د اولمپیک لوبو په سکیټنګ کې د روسیې لومړی مډال و. اتیش کلن آهن د 2008 زیږیز کال د تورین په لوبو کې د جنوبي کوریا لپاره څلور مډال ګټلی ول. تر هغه وروسته د روسیې وګړی شو او خپل نوم یې له آهن هیون سو ویکتور آهن ته بدل کړ. د یکشنبه پر ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اولمپیک لوبو لپاره د خپل هیواد چمتووالی دفاع وکړه. د سوچي اولمپیک لوبو پر تیاریو تنقید شوی دی او پکې د پراخې درغلۍ تورونه دي. د روسیې دولتي رسنۍ د پوتین لخلې وایي د لوبو تیاریو لپاره له ټولې روسیې 300 کاروباري ادارو ونډه واخیسته او له دې سره په هیواد کې 15,60,000 اضافي کسانو ته د کار موقع برابر شوی. د دوشنبه پر ورځ د اولمپیک لوبو نړیوالې کمیټې مشر تامس باخ هم د لوبو پر انتظام شوی تنقید رد کړ. هغه په سوچي کې د مایوبه ماشومانو لپاره د یو ځانګړي لوبغالي پرانیستو په مراسمو کې وویل که څوک غواړي چې د لوبو انتظام په اړه قضاوت وکړي نو سوچي ته دې ورشي، لوبې دې وګوري او بیا دې قضاوت وکړي. خلک دې له بهره قضاوتونه نه کوي. باخ وویل له لوبغاړو باید پوښتنه وشي چې هغوی څه وایي. د زیاته کړه چې په سوچي کې زبردست لوبې روانې دي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي منتخب غړي وایي د کورنۍ چارو د وزارت له چارواکو سره خبرې کړي او دا غوښتنه ترې کړې ده چې په جمرود کې د پاسپورت دفتر ورته پرانیستل شي. د سیمې خلک وایي د حج، عمرې او تجارت لپاره د سفر پر مهال دوی پاسپورټونو ته اړتیا لري او که دا سهولت د کور په درشل ورکړل شو نو بویا چې ستونزې به هوارې شوې. زموږ همکار د لوړګي نه راپور رالېږلی.
د خیبر جنسینا د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړی وای چې دوی په اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر او د پاسپورت او ایمیګریشن چارواکو سره لیدل کاته کړی دي او دوی نه په خیبر جنسې کې د پاسپورت دفتر خلاصولو غوښتنه کړې ده. دوی وای چې اوس د خیبر جنسې خلک د پاسپورت حاصلولو د پاره پیښور ته ځي او هلته ورته ډیر مشکلات وي. خو دوی هڅه کوي چې دغه مشکلات یې راکړي کم کړي او په جمرود کې ورته ځان له دفتر جوړ کړي. په دې حکله د خیبر جنسینا د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي شاجی ګل پردی مشال ریډیو ته وویل
نو دا پاسپورت والی سره انټیریان منسٹر سره مو خبره شوی و. جی جی پاسپورت سره مو میټینګ وشو او ان شاء الله تعالی چې په دې ضربه په جام کې د پاسپورت آفس کولاو شي د خیبر ایجنسی د پاره بشمول باړه اور امونګ جمرود او ملګور او شلمانای هولندی کوتل او خیبر دا د دغه وجه نه مونږ کړو چې د مونږ خلکو ته تکلیف
د خیبر جنسی یو مشر ملک عبدالله خان وای چې د دفتر جوړې دو سره به دوی ته ډېر آسانی پیدا شي خو باید په دې باندې دي زر تر زره کار پیل کړی شي.
لری لری زینا لری پرتی لکی تیرا بازار اپلا باڑا دا خزی زنانا سی روچی نو ډېر غټ تکلیف ته وچی ډېر تر ته جوړ شي ډېر غټ ته ولادت مونږ ته راچی څومره زر کې دی شي څومره تیز کار پې شي چې وشي چې زر مونږ ته جوړ شي سهولت راته راشي.
د خیبر سیمې خلک وایي چې که دغه دفتر ورته جوړ کړی شي نو دوی به د حج، عمرې، کاروبار او داسې نورو ضرورتونو دپاره زر او په اسانه پاسپورت حاصلولی شي او یوه لویه ستونزه به یې هواره شي.
بیا هم د قبایلو د ستونزو په اړه قبایلي زده کوونکي د فاټا سیکرټریټ او د خیبر پښتونخوا د گورنر نه غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې تباه کړی شوي سکولونه دې وژغورل شي او تړل شوي سکولونه دې پرانیستل شي. قبایلي زده کوونکي همدارنګه د سکالرشپس یا د وظیفو غوښتنه هم کوي. بل پلو چارواکي وایي په کومو سیمو کې چې امنیت ښه شوی هلته بند سکولونه پرانیستي دي. نور په دې راپور کې
قبائلی سیمی زگون کو د قبائلی سیمی د انتظام اداره فاټ سیکریټریټ او خیبر پختونخوا گورنر نه غوښتنه کړې ده چې قبائلی سیمو کې سده پاسه شپږ سوه بند سکولونه دی فعال کړی شي. فاټ سټوډنټس ارګنایزیشن د قبائلی سیمی زگون کو خپل سیمو کې تعلیمي هلې ځلې جاری ساتلو لپاره جوړ کړی دی. د دې تنظیم جوړونکي شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل د دې مقصد په خاصه توګه قبائلی سیمو کې تعلیمي مسلې اعلی چارواکو مخې ته راوړل دي.
گورنر
لڑکی دبن سیدون کی مہا خان وائی قبائلی سیمی زکون کو لپارا دا اسکالرشپ ہم ضرورت دے اور دے ہم دا ترجیح چې دوی په دې لړ کې خپل سیمو خلکو لپاره کار وکړي.
نو ما وی د څه څوک چې هغه لکه هغه چې کوم اډوکیشن او هیلث پرابلم وی هغه لا مونږ څه کار وکړو. نو اوس مونږ کوشش کوو چې هغه کیس سکالرشپ هغه سټوډنټس لپاره دی یا څه نور مسلې هغه حل کول کوشش وکړو.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې چارواکي هاشم خان سره رابطه وکړه نو دا غوښنه وا چې فاټا سیکریټریټ د سکولونو بحالی لپاره خپل کوششونه کوي او کم سکولونه چې پاتې دي هغه ته د امن او امان خراب حالاتو له وجې رسایي نه کیږي. دی وايي
تقریبا 3500 سکولونه موږ کلاو کړو کنه او په نورو باندې موږ چې کله حالات مطلب دا چې ځکه دا علاقه د شپې ځای کې موږ هر څومره کوشش هم وکړو کنه اوس لکه پاندا ملټري اپریشن شو دي نو مطلب هغه د وجې نه حالات د شپې ځای کولای دي شي نه کنه او چې کوم ځای حالات نرمال کیږي نو موږ سکولونه سره کولاو.
د بینا سره سم چې فاټا سیکریټریټ خپل سالانه ترقیاتی پروگرام کې نه صرف نوې پرایمری سکولونو جوړولو فیصله کړې ده بلکې د جنکو لپاره هر میاشت د وظیفې ورکولو منصوري هم ورکړې ده.
د جنوبي وزیرستان قبایل وایي د دوی په سیمه کې حکومتي تعلیمي ادارې غیر فعال دي خو حکومت توجه نه ورکوي. استادان سکولونو ته نه ورځي او ځوانان بې هنره بې تعلیم لويږي نو دا ویره موجوده وي چې دغه ځوانان په بدو لارو سر شي. تفصیل به د ډیر اسماعیل خان نه زموږ د همکار په رالیګلي راپور کې اورو.
د سویلی وزیرستان سیمه زرملان قبایلون یای چې په داسې سیمه تعلیمی ادارې شته خو هغه فعال نه دي. دوی د حکومتي خصوصا د محکمې تعلیم د چارواکو نه غوښتنه کوي چې لږ د دغې لوري ته هم مخ راواړوي. په دغه باره کې د سیمې یو اوسېدونکی سنارګل په دغې رنګ ږغیږي.
زرملان ډېر پر امن علاقه ده او خلک پر امن ژوند تیروي. په داسې ډېرې آبادۍ کې دی چې حکومت توجه ورکړي. تعلیم دے اسکول نہ باندھی اسٹوڈنٹ اپنے نہ کبھی بچوں نہ کاش استری جی بچار دچ حکومت اسکول نہ رتا عبود کی
دے پنجم جماعت یو طالب علم اکبر خان سلیمان خیل ویائی چ اتا کالا کیجی چ دے دوی دے کلی اسکول تا دے اتم درجے حیثیت ور کڑائی شوای دے خو استادان پک شنشتا چ لمخ یہ دای مجبور دے چ پڈر اسمل خان چ سبق یائی.
سرکاری محکمے تے میدار ریکویسٹ ہے تیدا سٹاف دیرا کڑی کدا من ترکڑ لیسی دیر بشوی بیا تم سٹاف نستا کنیما با پخپل کلی کی سبق ویلی و اس راغلیم پر دیر اسمیل خان کی سبق ویلی.
دی دویم جماعت طالب علم شباز خان دی سبق پا اول سراخ پل نمگری ارمانونا پا دارنگ بیانوی.
کلن ستا استازان دیوٹی نکوی دی حکومت ام دا خاص دی سی استازان را حضیر کی مو سبق ویلی سی استازان نوی مر دیارا می پی آئی.
دی زرمیلان دی سیمی دی دغی تعلیمی صورتیار پا باریکش دی سیمی نا دی کومی اسمبلی نمائندہ غالب وزیر د مشال ریډیو سره په دارنګ وژاغه ده. د زرمیلان قبایلون دا هم یایي چې کدلتا موجود تعلیمي ادارې فعالې شي د سیمې ژڼې تعلیم یافته شي بیا به د زرمیلان د قبایلیانو تقدیر هم ورسره بدل شي.
په خوست کې د یو سیمه ایز خصوصي تلویزیون په نوښت د پیزوان په شبا او خانی لاړه په نومونو دوه هنري فلمونه جوړ شوي دي. په دې فلمونو کې د پښتنو په سیمه کې یو شمېر مهمې ټولنیزې ستونزې او ناخوالې انځور شوي دي. په افغانستان کې د پښتو فلمونه کم جوړیږي او بیا په خوست ولایت کې د دې فلمونو جوړېدل یوه نادره خبره ده. په خوست کې زموږ خبریال په دې موضوع راپور جوړ کړی چې د یو فلم په ډایلاګ پیلېږي.
زمان خیال دا رومان بیدر کے پاتے شوی
خانی لاړه او د پیزوان په ژبه هغه دوه هنري فلمونه دي چې په خوست کې د غرغخ په نوم د خصوصي تلویزیون لخوا جوړ او د دوشنبه په ورځ د خوست د ګڼو فرهنګیانو، تیاتر او سینمایي لوبغاړو، د موسیقۍ د هنرمندانو او د هنر او ادب د مینهوالو په یو محفل کې نندارې ته وړاندې شول. په دې دواړو هنري فلمونو کې په ټولنه کې شته ټولنیزې او کلتوري ناخوالې په ځانګړې ډول نشي، په دښمنیو کې د نجونو ورکول د کوکنارو کار او پایلې یې، د لوړ ولور څخه پیښېدونکې ناخوالې او بدمرغۍ، او د پښتنو په سیمو کې نور شته ستونزې په ریالیستیکه بڼه او هنري طرز اجرا شوي او نندارې ته کېښودل کېږي. په خوست کې د غرغښ د خصوصي تلویزیون مشر او د پیزوان په ژبه د هنري فلم د داستان لیکوال څخه سرور میاخیل مشال راډیو سره په خبرو کې د دواړو فلمونو د تولید په اړه داسې وایي:
نو د دې اکثریت شرطونه عدالت شوي دي، او متاسفانه چې ځینې سانسزۍ یا شرطونه مجبور مکلف وو چې هغه مو په د پولې خو خوستي وای چې مثلا د زنانو په رول کې موږ دلته څوک نشول پیدا کولای، بالاخره دا مو پېښور کړو.
خانی لاړه د هنري فلم لیکوال طالب منګل د دواړو هنري فلمونو داستاني محتوا ته کتنه کوي او وایي چې په دې دواړو فلمونو کې د ټولنې ریښتیانه ټولنیزې ستونزې او ناخوالې منعکسې شوې دي.
خانی لاړه په دې فلم کې د ټولنې هغه ستونزې چې اوسمهال په ټولنه کې پښتنو په ټولنه کې موجودې دي د هغې په اړه لیکل شوی دی. په دې فلم کې د کوکنارو ستونزه ده، ولور ستونزه ده، د هغې تر څنګ په بدو کې د ښځو ورکولو ستونزه ده. هغه ځوانان چې په نشه باندې روږدي دي د هغو په اړه په دې کې انعکاس شوی دی چې تر څو دوی ته ښه لاره ولټول شي.
په دې ناسته کې یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ په ټولیز ډول د افغاني ټولنې په کلي او بانډو کې سینما یو نوی هنر او کلتور بولي او وایي چې پخوا به کلیو کې ډول و، سرنده به و، اتڼونه به و، د محلي شاعرانو ترمنځ به د لغاتو مقابلې وي چې کلیوال به ورته د شپې تر ناوخته ناست ول. بلخوا لیکوال او شاعر زاهد شانګار په خپلو خبرو کې سینما د هنر یوه مهمه برخه ګڼي او زیاتوي چې په فلمونو کې د ټولنو د کلتورونو انعکاس کیږي.
فلم په تصویر او غږ دواړو کې خپل پیغام لیږدوي، یو خو د نړۍ فرهنګونه سره نږدې کوي او بل تر څو پورې چې کلتورونه سره نږدې نشي، مثبت هغه څه چې په کلتورونو کې مثبت دي هغه وانخیستل شي، هغه څه چې په اصطلاح ناوړه دي لکه موږ تاسو ویل هغه دفن شي، هغې پورې دا د انساني ټولنې ژوند هم د ستونزو سره مخامخ وي او مخامخ به وي.
د یادونې وړ ده د ځوانۍ نشه، جام زهر هغه هنري فلمونه دي چې په دې وروستیو کې خوستیو فلمي لوبغاړو په اداکارۍ جوړ شوي، او د بازی په نوم د یو بل هنري فلم د شوټینګ د ځینو برخو چارې همدا اوس د ګڼو خوستیو لوبغاړو په ګډون هندوستان کې روانې دي چې په نږدې ورځو کې به نندارې ته چمتو او وړاندې شي.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره و. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او تاسو د نغمه سندره واورئ.
سبانا کو